ستاسو پام د دې سات لنډو خبرونو تر اړه. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو له اعلان وروسته په دې هیواد کې د سویډن کمیټه وایي د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته څباندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې دغه 1550 کډوال د تیرې شنبې تر سې شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته راغلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنګلادیش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 1500 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سې شنبې د افغانستان لخوا د 1500 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل که هم افغانستان د بنگلادیش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ریزنی مسابقه وبله خو د تیرو دو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټون کوي شو. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه ور چې دغه پوزي تړوند متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسي له پوزي ملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه ول چې اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو لکبله د فلسطین اشغال شوی سیمه په یو پرانیستي زندان بدلی کړی دی. او د جاپان په جنوب لویدیځ کې تر سختو ورشتونو وروسته د راوتلو سیلونو لکبله لشته لژش پښ کسان مړ شوی دی. د غراس کورونو او نورو تاسیساتو ته سخت زیانونه اوښتي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دا یو رواج همیشه ستا د ژوندۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وایي سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جنۍ ورک.
نورزیا صافی نومیږي وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. در منو بتونکو دی اکثره کسانو په باور په افغانی ټولنه کې ځینی خلک لورته دیغه هغه خپل اساسي او شریع حق هم نه ورکوي. کله ک جلی غواړي چې په مخبره لزان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي بی لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره بداسي ژوند تیروي چې د دې په خواخه نوي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکو عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیر او ګروپ افغانی ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده مثلا کور کې وی تر ډیر بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي کله چې کوژده ورته کوي. انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي. ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغوه څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګه ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده. یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړی وي، دی یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمېر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبره وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغچې ودیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغې فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه شته. دا جلګۍ کور کې پیدا شو، وایي نور کچې پیدا شوې ده، جلۍ پیدا شو، وایي دغه وایي سره چې پیدا کېږي بله ورځ وایي جلکۍ ورکه، وایي ورکه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس همدغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي، هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څه ګڼئ؟
دلته دا زمونږ جامعه، زمونږ جامعه چې ده تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم دغو خبره ده، د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی، همدغه یوه خبره ده چې همدغه دې وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ مونږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، مونږ او تاسو جامعات چې ده مرسلاره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالت پیدا کېږي، پخوا وختو کې مونږ واړه وو، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړه وو چې چا کاره به زوی پیدا شو، ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو، پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته، شیرینی توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نه هېڅ خبره به هم نه وه، دغه وی وی وه نو هېڅ خبره به هم نه وه.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو، بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. ټوله عمر ډېر وي په یو مجلس کې، یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خله ده، تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل فیصده ده روحي له لحاظه ځپل کېږي. مونږ اکثریت نحنوي فیصده ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري. ولې دوی همیشه ځپل شوي دي؟ اوس مونږ یعنی نوم مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللې یم چې هلته جنوکۍ د خپل دسترخوان په سر نه راځي، یعنې مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي، هغوی بېله هماغه شپه انګان دي، خو بېخي انګان ته څوک توجه نه کوي چې ایا تا ډوډۍ وخوړو که دې ونه خوړو، ناست دي مور دې وو که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله، کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي، هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي، وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالو یا انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي، وایي ته لرې ساته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو کار ته خبرې ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپل خپلوان چې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي، نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي. کیږي نورم ډیر ځخته کیږي تو کې خبره نه اوري مېندان ته چا دون ارزښت نه وي کې ته پختنه نه کیږي اوس چې تا خو ډوډۍ دا کوټی ته راو او ټول نن ته ډوډۍ وخوره او ته نو یا ډوډۍ دی وخوره نس د مور دی وکنه دون سوال وش کنه کیږي که چېرې ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې دګې دی څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څومره عمر کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کیږي د همدغسې نمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپل ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د ګرم دا د خدای له طرفه ده موږ تاسو کې هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي خپل د دې کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنی مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکیش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي
میرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړي دي لا غلی ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
دا هر څه زمونږ یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی چا ماته شیدې راکړې دي نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته اړتیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمند ګڼي هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک د څه مه کوه هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم موږ شاهدان او دل هر ماشوم توب نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغ لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ په ډېر وړه کې سندې ته ټیکرای ور په سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې اکله څه وایې؟
دا ټول زموږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه موږ په کور کې د ترویجوو د رایج کوو د مثلا همهغسې انګیزه ورکوو. کنې هغه ماشوم ذهن پاک ده که نارینه ده که ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. خو دا موږ غټانو سره ته د انګیزه ورکوو، همهغه ده چې موږ دا له همهغه انګیزې سره راغټوو. د جلی حق ده او د هلک حق ده. جلی باید همیشه خاموش اوسي، جلی حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې موږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې موږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته موږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره موږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کېږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کېږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که موږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته موږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته موږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زموږ فرهنګ نه ده، دا زموږ دود نه ده، دا زموږ کلچر نه ده. بیا موږ که داسې یو څه وکړو نو موږ پورې خلک خاندي، موږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګرې دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلي او بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که موږ پښتني کورنۍ ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بته نه یوازې په کلي او بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني سي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم موږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. موږ دوه ځلې قرباني سوي، یو ځای ویلی مثلا هغه موضوع سه به حساب شریعت مون ترکړي زمون کورنۍ نه راکوي یو ځلی بل هم زمونږ هغه دود و دستور سه ده بیا هم زمون کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو رازو دې پس زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مې مزه یو غټه مېمانۍ به جوړه کړم. ټول دوستان ایزان به راوغواړم، هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره ده. خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده، دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لرې، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د مېمانۍ له موضوع نه نایله نه. یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ترې ولې نه نیوله. یعنې زه چې نه یومه، ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کوم.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر غټې له کورې وزي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسو وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله، هر څه مې ور برابر کړله. چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی. زه ځکه ما ته لورې ډېرې بازکه دي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی زکه، مننه.
خود داسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلی تر منځ توپیر نه کوي، ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي لمونږ سره غږېدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو تر منځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دي چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کېږي او هم هلک پکې خوشحاله کېږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا د دغسې بدبختۍ او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي. ډیر خوشحالي کوي، مثلا سندرې پکې ویل کیږي، نور څه ډیرې قصې پکې. ولی تر ډیره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي، نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کیږي. یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
دسترگونو محبت لا سمسا سا مختنم میں سمے دنیا نہ